سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاستویم تخنیکی چاره میر احمد صافه مختوړي تمه ده افغان دولت مرکزی پلاوی نن کابل ته راستون شي افغان ولسمشر په طالبانو غکړې چې کدوی ادعا لري افغانستان کې ډېری برخې د دوی تر کنټرول لاندې دي نو ولې کور دننه د سولې مذاکرې نه کوي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
په کابل کې چاودنې مرجوب لاړولې جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو او د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وای سشکا لشتر لشه 204 راوی خبریالان په نړۍ کې بندیان شوی دي د خبرونو تفصیل د کابل د ولی مرستیال نن به می چاودنی وواشه د افغانستان د کورونا یو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیش پاړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه سنن سهار د کابل ولایت د مرستیال ولی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسی ماین موخه ګرځېدله په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او د وطن ساتونکي ژوبل شوي دي
کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی بل لور ته د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمېنه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه اولی ساعت 6:30 دقیقې صبح امروز در مربوطه
له بعد مرغه نن سهار شپږمی بجې د کابل د 12 امنیتی حوزې اړوند نه معلومو کسانو په دزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی
په یک منسوبه دغه مجروح است
شغله فرامر سیاتوی د پیش پټړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی خو دوی هڅې روانې کړې دي د دې پیش مسولیت چا نه دی منلی د غور د ولایتي شورا مرستیال د مهنت سیمان په چاودنه کې وشل شو دا ساجی راډو خبريال له سیمه خبر راکوي چې چاودنه د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان پر موټر وشو چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا بلخړی عبدالرحیم رضا ساده ټپي شو د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی نن ساجی راډو ته ویل سشکل د ننګرهار له بڼونو 1500 ټنه لیمو ترلاسه شوې دي تیر کال دغه حاصل 1500 شل ټنه وو د کرنې او مالداری وزارت په باور په ننګرهار کې د لیمو د حاصلاتو د زیاتېدو علت د نویو بڼونو جوړېدل او د لیمو له روزلو له نویو لارو چارو سره د بڼوالو بلدتیا د دې سبب شوې ده بزګران له حکومت غواړي چې د دوی د لیمو لپاره له هیواده بهر بازار پیدا کړي د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وای د اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجه بدل کړي دیموکراسي بریالی شو بایدن دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پرون د ولسمشري انتخاباتو د الیکټرال کالج رسمي نتیجه اعلان شوه جو بایدن د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې 306 الیکټرال کالج رای ګټلې دي وروسته تر دې چې د کالیفورنیا 55 رای دیموکراتانو خپل کړي د بایدن رای 306 ته ورسېدي ډانلډ ټرمپ په دې انتخاباتو کې 222 الیکټرال کالج رای خپل کړی دي او د بریا لپاره 220 الیکټرال کالج رای په کار دي سشکل د دې ټاکنو رسمي نتیجې لږ ځنډنې شوې ځکه چې اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو پر نتیجو اعتراض وکړ او هغه ونه منلې تمه ده چې جو بایدن د جنوري په شلمه د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر تر انتخاباتو شپږونه ورسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه د کرملین ویبپاڼې نن یو ورځ وروسته تر دې چې په رسمي ډول دا تایید شوه چې بایدن انتخابات ګټلی دي په یو پیغام کې وویل پوتین هیله مند دی چې دواړه هیوادونه به خپل شته اختلافات اړخ ته کړي او د هغو ګڼو ګواښونو او ستونزو د هواري لپاره بحث وکړي چې نړۍ نن سبا ورسره مخامخ ده پوتین دا هم ویلی دی چې دی له بایدن سره تماس او همکاری ته چمتو دی د پوتین ویان ویلی دی چې ولسمشر تر دې مخکې چې د انتخاباتي کالجو رسمي رای اعلان شي د مبارکۍ د ورکولو لپاره دوه زړی وو د خبريالانو د خوندیتوب ټولنه وای سشکل د پاموړ خبريالان د دې لپاره د حکومتونو له لوري په نړۍ کې زندانی شوی دي چې د کورونا وبا پیښې کم ښکاره کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنکړي په نیویارک میشته د ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې لښ تر لښه 204 بیا خبريالان بندیان شوی دي د دې ټولنې په وینا د 1990 میلسیز له پیل تر اوسه کله هم دومره خبريالان د یو کال په ترڅ کې نه ونیول شوی د اولا په نوم ترانسپورتي شرکت غواړي چې په هند کې د سکوټر جوړولو تر ټولو لویه فابریکه جوړه کړي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې د دې فابریکې هدف دا دی چې هر کال 2 میلیونه برقي سکوټر د آسیا، اروپا او لاتین امریکا لپاره جوړ کړي. د هند اولا شرکت د جاپان سافټ بانک شرکت تمویلوي. دې شرکت د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په دې فابریکې کې به 10,000 کسانو ته کار پیدا شي او په جنوبي تامل نادو کې به د 350 میلیونه ډالرو په لګښت ودانه شي. د راپورونو له مخې اولا شرکت چې په هند، استرالیا، نیوزیلند او بریتانیا کې فعالیت کوي، سږ کال د هالند د برېښنایي سکوټر شرکت چې ترګو نومیږي په 250 میلیونه ډالر واخیست. دا خبرونه
د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې شته، تاسو یې لوستلی شئ. د افغان دولت مرکزی پلاوی نن کابل ته راستنیږي. تر دې مخکې افغان ولسمشر په طالبانو غږ کړی چې کور دننه د سولې خبرې وکړي.
که طالبان ادعا لري چې افغانستان خاورې کړي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نه کوي؟
کابل نن بیا هم د یو مقناطیسی ماین د چاودنې شاهد و. دا وار یو چارواکی پکې وژل شوی.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترانو یا ټاکنیز پلاوی رسمن د جیو بایدن بریا تایید کړه. رازول لمړی مطلب ته تمدد. افغان دولت مرکزی پلاوی نن کابل ته راستون شي. دغه پلاوی یو ویغړی ازادي راډیو ته ویل کابل ته د سنیدو هدف د طالبانو لخوا دوی ته د سولې د خبرو د اجنډا د سپارل شوی نوملړ په اړه سلام مشورې دي. د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې پاتې خبرې په کور دننه او هغه سیمه چې دا ډلې غواړي مخته یوسي، خو طالبان دا وړاندیز د سولې د خبرو سره په خلاف بولي. امید زهیر مال په دې اړه رپورټ رالیږلی.
وروسته تر دې چې د افغانستان دولت او طالبانو مرکزی پلاو د جنوري تر 15 مینیټې پورې د سولې د خبرو په ځنډیدو هوکړه وکړه، تمه د افغان پلاوی نن کابل ته راستون شي. د دې پلاوی یو غړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته د سفر د چمتووالي خبر ورکړل شوی او په ډېر احتمال چې نن شپه به کابل ته راستانه شي. د افغانستان دولت د مرکزی پلاوی دا غړی کابل ته د ستنېدو موخه د هغې اجنډا په اړه سلا مشورې بولي چې د طالبانو لخوا سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی طالبانو ته د مذاکراتو د اجنډا په توګه یو شمادیز نوملړ سپارلی، خو طالبانو بیا سلیر شمادی د سولې خبرو د اجنډا په توګه وړاندیز کړی دی. خو د افغان حکومت نوې وړاندیز بیا داره چې د سولې خبرې دي په کور دننه مخته یوړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې ویلي حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوښه سیمه وټاکي.
که طالبان ادعا لري چې افغانستان خاورې کې دي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نه کوي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي، دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات ضرور ده، چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات په څه رقم کېږي، کوم موضوعات باندې تمرکز کوي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. خغلی محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړي، په داسې یو وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. له دې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې د خبرو د پرمخړو وړاندیز کړی و، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده محدود پاتې شول. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس له رئیس نانسی پلوسی سره د سولې خبرو په راتلونکو پړاوونو د ویډیو له لارې خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې، راتلونکو پړاوونو، د ښځو حقونو او د اوربند پر بیړنۍ اړتیا هم خبرې وشوې. خو هغه څه چې د سولې په خبرو کې د یوې اندېښنې په توګه مطرح دي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې برخلیک دی. تازه رسنیو د طالبانو د یو شمېر چارواکو له قوله داسې راپورونه هم خپاره کړي که امریکایي عسکر په ټاکل شوې موده له افغانستان ونه وځي، دوی به پرې بیا بریدونه پیل کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دا هوکړه نه یوازې دا چې عملي شي، بلکې پر وړاندې شته خنډونه هم پای ته ورسیږي. د هغې هوکړې له مخې چې 13 فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشوه، په افغانستان کې را ټول امریکایي پوځیان تر راتلونکي پسرلی پورې باید د افغانستان وویستل شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
راپور مو واورید په همدې تړاو دا چې افغان حکومت په څه ډول سوله غواړي او په څه هدف یې طالبانو ته د کور دننه د سولې د خبرو د مخته وړلو وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویاند رحمت الله اندړ سره اجمل اند مرکه کړې ده.
په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر د پخواني ولسمشر ښاغلي احمد کرزي په دوره کې په 1992 کال کې د جوزا په 23مه پرانستل سو. د دې دفتر د جوړښت هدف دا اوسي د افغانستان اوږدې کشالې او خونریزي ته د حل مناسبه لاره ولټول سي او د ستونزې او ربړې ته د پای ټکی د جنگ او خشونت په ځای د مفاهمې او ډیالوګ په وسیله کې ښودل سي. نږدې نیمه پیړۍ تیره سوه سي د افغانانو وینې پرله پسې بهیږي خو د سولې د خبرو لپاره سي کله فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وهل کیږي او لس د نیکمرغۍ او وسایي یوه ورځ نه ده لیدلې. د بولنه کنفرانس وروسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوري دورې په مهال جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري سپنی وی مو کلونو کې وسوې خو دلته توپیر دا اوسې د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ته رسمي اجازه ورکړه. لنډه دا تر اوسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی او بس.
ښاغلی اندړ، اوس خو مرکزي ټیمونه په رخصتۍ تللي دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتۍ وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پیل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وایي د سولې خبرې اترې دي په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دغه وړاندیز منطق دا دی چې د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پیل سي، لږ تر لږه هماغه ټاکل شوې سیمه به له جګړې په امن سي، سوله به له ابهامه راووځي، هغه لږ تر لږه ګټه به دا وي چې یو افغان وینه به وژغورل سي او دغه ډول به په سوله د ولس باور زیات سي، له بهرني اغیزه به خلاص سي او بل داسې دي هغو لګښتونو مخه به ونیول سي چې ملت یې اصلا نه سي پورته کولی. د سولې بهیر ته به د ولس لاسرسی اسانه سي او په دواړو ټیمونو به فشار راوړي، په اسانۍ سره به په دواړو ټیمونو فشار راوړي او د سولې دا ورو پروسه به یو څه چټکه سي او با انرژي به سي. په هغه سیمه کې خبرې ترسره کیږي د اقتصاد او امنیت له پلوه به مثبت بدلون ومومي.
که څه هم طالبانو د حکومت له دې وړاندیز نه وروسته چې وایي د سولې د خبرو نور پړاوونه د افغانستان کې ترسره شي خپل دریز نه دی واضح کړی، خو عمومي عکس العمل دی وړاندیز ته
د هیواد او خلکو په برخلیک ته مذاکرې لپاره د خپل ټاټوبي هر ګوټ مناسب دی او خلک یې مغواړي. په خپل رسنیو کې د دغه وړاندیز ډیر تود هرکلی وسو او په ملاتړ یې اکثر افغانانو د خپلو سیمو عکسونه خپاره کړو چې د سولې پات پړاوونه د پدې یا هغه سیمه کې ترسره سي. اوس نو خبره طالبانو ته پات ده چې دوی د حکومت او خلکو وړاندیز ویلو ته څه ځواب وایي. که د سولې په مورد کې هڅې رښتینی وي باید د خلکو او حکومت ته دغه وړاندیز مطابق د طالبانو مسیران هم افغانستان ته د راتګ زړه وکړي او دلته د خپلو خلکو له حاله نږدې او زر خبر سي. بل داسې په دې اقدام سره به په ټولنه کې طالبانو د ادغام لار مواره سي او د هغوی د کورنیو د راستنېدو لړۍ به بس لامدې جای پیل سي.
ښایي طالبان د خپلو مرکچیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ولري او یا په دې اړه چې شاید په افغانستان کې دننه خپلې غوښتنې او خپلې خبرې هسې چې په قطر یا یو بل درېمګړي هیواد کې شریکولی شي په ازاده او خپلواکه توګه شریکې نه کړی شي. په دې برخه کې حکومت څومره ډاډ ورکولای شي؟
ګوري، لومړی خو حکومت دغه وړاندیز په داسې ډول کړی چې د مذاکرې د ځای د ټاکلو اختیار هم طالبانو ته ورکړی دی. یعنې د افغانستان په هره نقطه کې چې دوی غواړي او دوی په کې ځان امن احساسوي حکومت حاضر دی چې په میکانیزم او امکاناتو یې کار وکړي. که هوکړه اوسي د چوکاټ او ادارې تنظیم یې بیخي اسانه دی او که دوی د افغانستان په یوه نقطه کې هم ځان امن نه احساسوي بیا خو دې تر دې لویو لویو داوو تیر سي چې وایي اویا سلنه ځمکه یې تر واک لاندې ده او شپېته سلنه یې تر واک لاندې ده.
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړو چې د افغان حکومت د وړاندیز په اړه باندې توضیحات ورکول چې څه ډول یې له طالبانو غوښتي کور دننه دی د سولې مذاکرات په زړه ښه کی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
نن په کابل کې په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې د کابل د والی مرستیال محبوب الله محیبی او د هغه یو سیکرتر وژل شوی او دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه. تر دې مخکې هم په کابل او نورو سیمو کې مقناطیسي ماینونو چاودنې شوي دي او په دې وروستیو کې په دې شکل باندې هدفي وژنې زیاتې کیږي او پکې هغه کسان لغې ډلې ژورنالستان، مدني فعالان او ګڼ نور پیژندل شوي شخصیتونه هدف ګرځول کیږي. اروپایي ټولنې، په افغانستان کې میشت ناټو سازمان، دوی ټولو په یوه خوله څه وخت مخکې په یوه اعلامیه کې د دغسې هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته کړی او ویلي دي چې باید ترهګرې ډلې فعال اشخاص په نښه نه کړي او له ټولو د جګړې له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې د ملکیانو له وژنې دې لاس واخلي. په همدې ارتباط مو له یوه امنیتي کارپوه ښاغلي کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده. دی او ځینې نور کارپوهان په دې باور دي چې د مقناطیسي ماینونو څخه ګټه په افغانستان کې د روانې جګړې نوې بڼه ده چې انجینري د افغانانو نه ده. ښاغلی تدبیر وایي تر ډېره هغه کسان چې د مقناطیسي ماینونو ایښودونکي دي له یوه او بل سره نه پیژني. له همدې کبله حکومت د هستې په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی دی. له ښاغلي کابل خان تدبیر سره امید زهیرمل مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دغو بریدونو اصلي هدف څه دی، په داسې حال کې چې مسؤلیت هم څوک نه مني.
د افغانانو دپاره په سیمه کې نوي نوي جنګونه ډیزاین کېږي او د جنګ هغه تطبیقونکی اړخ یې په تعصب سره افغانۍ ده چې هغه استخدامېږي او دغه جنګونه په دغو خصوصا دغه مقناطیسي جنګ دا یو له ډېرو خطرناکو جنګونو نه ده. تاسې ګورئ یو مقناطیسي ماین د دوو درېو کسانو ژوند اخلي، یو واسطه له منځه وړي او ټول قیمت یې تقریبا د 1000 نه تر 1500 افغانیو پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو تر سچولو، د حراس لپاره، د افغانستان د دولتي کارکوونکو، په افغانستان کې د خلکو، د دغو ټولو د په منځ کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې همدغه جنګونه ډیزاین کیږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماینونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي د کوم ډول نه په ګټې باندې دا ماینونه نخلی په موټر پورې، در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخه کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتونکي هم لري، ولې خپل موټر نه چکی یا نور مسایل؟
یو دا چې همدغه لوړ پورې کسانو د افرادو اشخاصو نه یو څوک استخدامي، دوم د هغو بې غوري چې هغه له خپلې نقلي واسطې سره داسې فکر کوي چې زه نور ټارګټ نه یم، حال دا چې په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د دښمن دپاره هر څه لاسته راوړنه ده. نو په دې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په افغانستان کې د بېکارۍ په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي، هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي، دغه استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو افرادو د کنټرول نه عاجزه دي. په دې کې افرادو اشخاص استخدامېږي د 1500 افغانیو په مقابل کې هغه وظیفه چې ورته سپارل کېږي هماغه وظیفه انجامیي.
تدبیر صاحب، یوه مسله د دغه چاودیدونکو موادو داخل توکي دي چې په کې تر ګټه اخیستل کېږي. وړاندې ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړي د ارډیکس په نامه باندې یو سوزونکي مواد استفاده کوي، در حال کې چې مقناطیسي ماینونه تر ډیره پورې چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژونکي نه دي، په در حال کې چې اوس زرهي مور حتی المنځه وړي. په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډله غواړي چې دا ډول ماینونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم توکي چې دي هغه خورا خطرناک دي.
مواد چې دی دغه ماینونو په منځ کې د هغو نه استفاده کیږي، دغه انجینري د افغانانو نه ده، هغه په ګاونډ د افغانستان کې همدغه مسایل ډیزاین کیږي او افغانانو ته د هغو زده کړې ورکول کیږي او د زده کړو وروسته بیا عملونه افغانان شروع کوي او د هغونو استفاده کوي.
یو مسله حکومت په ځلون ویلي دغه تازم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې دغه هسته یې نیولې د څوک چې دا ډول ماینونه نخلی په موټرو پسې یا هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې، که داسې چې هسته نیول کېږي بیا ولې د دې پېښو دوام؟
زه داسې فکر کوم چې دغه سې هفتو نیول، د هغو شمیرل، د هغو پیدا کول، په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامیږي چې هغه نه یو بل سره پیژني، نه یو بل سره مناسبات لري. نو که یو ګروپ ونیول شي هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لاره آزاده ده. او د افغانانو استخدام موږ په تېر شل کاله کې یو ډېر لویه اشتباه کړې ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي په افغانانو باندې، په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام په باندې باندې فکر وکړو.
د امنیتی چارو کارپو کابل خان تدبیرو په کابل او نورو ولایتونو کې د چسپکی یا مقناطیسی ماینونو د زیاتیدو په ارتباط باندې خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم ورزو یو راپور ته چې د کابل پوانتون د تلویخت ورځې مخکې ډله ایز او بمی بریت د یوې ټپي شوې محصلې په اوسني حالت باندې جوړ شوی دی. دا محصله هما نومیږي، په بریت کې سخته ټپي شوې وه او اوس له روحي او رواني فشارونو سره هم مخ ده. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
تلویخت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه نسول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 229 وزل او 40 نورې ټپیان کړل، خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیریدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دی رغېدلی او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او د ملا دوه کړه یې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پښې هډوکی هم مات او له هماغې راپدې خوا هما په خپلو پښو د درېدو جوګه نه ده. هغې یوازې فزیکي زیان نه دی لیدلی، بلکې روحان هم له ستونزو سره مخ ده. هما وایي وسلوالو یې ټولګیوال او ملګري د هغې په مخ کې په مرمۍ وویشتل. هغه د روحي زیان د لیدو له امله نسي کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبله یې ډېر کله سر تر روغتون رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران را ته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخې، ځکه چې ضربه مې لیدلې، له همدې کبله مې وضعیت هم خرابېږي. هو یادېږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه، ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله من ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاسبری سي، خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي. خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماته سي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په 40 ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو. ټکسی نیسو، زو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه وو او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور یې هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپلې لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون له برید وروسته رغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپل قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګینی لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هر شیبه د خپل لور د بیرته راتګ په فکر کې دی.
خیل سخته مو مشه هیچ از قابل
چم قابل وای منم چې نورمی لور نشته، کې دې شي چې رتلې وي یا هم له خونی باندې وتلې وي یا هم پخلنځي کې وي. د دې خبرې منل ډیر سختي، ولی په ټوله کې منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د 12 مبري چې 22 پکې ووزل سول او 40 نور ټپیان سول، په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. د دې پکې ورسته د پلار زړګیا چیرې هشتګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس په لاس سو. د هغو لخوا چې د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودله. د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاو یې درې تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه دې حقالله عبدي دعوا ثبت کړي. دغه ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنې د کابل په پانتون باندې د څلور ورځې مخکې برید یو ټپي محصله هما و چې ویل له سختو حالاتو سره مخ ده.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغان خبریالانو ته د اروپي خو غواخونو په ارتباط باندې ځینو خلکو غږونه تاسو ته اورو.
حمید الله هلمندیم، یو تند ازادي رادیو اوریدونکی. زما یو هیله دا غدا ده چې په جنگ کې پر خېلو غاړو موږ دا غږ کوو چې افغان خبریالان به طرف دي، باید دوه جلسه او دوی ته د ژوند چانس ورکړل شي تر څو دوی خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوي. نو هیلم دا ده چې د دوی وژنه، مرموزه وژنه، نور باید بند سی. ولس له خبریالانو سره ده او خبریالان له ولس سره دی.
ډاکټر ګلاب شام د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د اوس پیلن په کندهار کې اوسم. زما په اند چې څراغ وجل خپل یو تیاره منځته راوړي. نو خبریالان په مثال د څراغ دی چې د رڼا څخه هر څوک آل دا چې د لیرې پرتې سیمې نا خبره ویده افغانان په دې باندې خبروي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې یو بحراني حالت دی. نو د هغه اواز چپ کول دا ولو که هر څوک وي هغه چاته د منلو وړ نه دی.
سلامونه، زه نصیب الله بهن زیمه د کوټ نه تاسو دا پیغام پرېږدم. زه دا وایم باید چې خبریالان په نشه نه سي. خبریالان چې د ټولنې لپاره کار کوي، که د یو خبریال ژغ چپ کیږي نو د خبریال ژغ نه چپ کیږي، د ټولنې ژغ چپ کیږي. نو زه دا وایم چې خبریالان به طرف دي، باید چې خبریالان په نشه نه سي.
عبدالشکور کریمی هم د روزګان ولایت د لوړو زده کړو موسسې د کرهڼې پوهنځي یو تن استاد. خبریالی ژورنالیزم داسې یو سپېڅلې دنده ده چې څوک په رښتینې معنا یا اخلاص او صداقت او سپېڅلتوب سره ترسره کړي نو په ټولنه کښې به د خلکو داسې ستونزه پاته نه سي چې د حل لاره او د پای ټکی ونه مومي. د خبریالانو وژل کېدل زما په نظر د خلکو پر ستونزې باندې یا خلک د ستونزې څخه نیول یا د هغو حنجره کښل دي. په دې معنا سره دی چې د ټولنې ستونزې همدا خبریالان راخلي او دا په رسنیو کښې انعکاس ورته ورکوي او بالاخره لوړ چارواکي ورڅخه خبریږي.
ساحل ما خبریال چې دی دا د ولس او دولت ترمنځ یو پل دی. خبریال هغه څوک دی چې د هغه خلکو غږ تر چارواکو رسوي یا تر نورو خلکو رسوي چې هغه غږ څوک هم نه اوري. هغه ټپ غږونه راوچتوي، هغې یوازینۍ لار خبریال دی. او خبریال هغه څوک دی چې د ټولنه کې او د دولت ترمنځ چې کوم واټن دی هغه راکموي. هغه غږ چې کوم دی د هغه چا د هېوادوالو چې هغه څوک نه اوري هغه غږ راپورته کوي. خبریال هغه چاته ویل کېږي.
ازادي رادیو ته غوږیست. تاسو هم کولی شئ ازادي رادیو ته لنډ غږونه راواستئ او یا هم لنډ لیکلي سمسونه د افغان بی سیم اس ام اس 730 پروژې له لارې راولېږئ.
ازادي رادیو ډاټ کام راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډ خبرونه وایي.
د کابل د والی مرستیال محبوب الله محبی نن په بمی چاودنه کې ووژل شو. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحمن عطاش د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند وایي سږ کال د ننګرهار له بڼونو شپږ سوه ټنه لیمو ترلاسه شوي دي. تیر کال د حاصل پنځه سوه شل ټنه و. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي ډیموکراسي بریالی شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو شپږ اونۍ وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته یې په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سږ کال د پام وړ خبریالان د دې لپاره د حکومتونو له لورې په نړۍ کې زندانی شوي دي چې د کورونا وبا پیښې کمې ښکاره کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنه کړي. د دې ټولنې په وینا لږ تر لږه 204 اویا خبریالان بندیان شوي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په خوست کې د فوټبال د قهرمانانو لیک سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د شپږو ولایتونو نورستان، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، پکتیا او خوست لوبډلو ګډون درلود. د دې لوبډلو له منځه د خوست اتلانو لوبډله او د لغمان ځوانانو لوبډله وتوانېده چې ملي لیګ ته لاره پیدا کړي. د دغو لوبو هدف ملي لوبډلې ته لار موندل و چې اته ورځې دوام وکړ. په کابل کې د لامبو وهلو سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړی، د هرات لوبډلې دویم او کابل دریم مقام خپل کړ. دغه درې ورځنۍ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې لسګونو لوبډلو برخه اخیستې وه. او د سریلانکا د کرکټ وروستۍ لوبه به سبا ترسره شي. دا لوبه به د ګیلي ګیلډرز او جیفنا سټولنز ترمنځ ترسره شي. د نیمه پای لوبې په دویمه لوبه کې چې پرون ترسره شوه، جیفنا سټولنز ډیمپولا ویکینګ ته په 2.5 منډو ماتې ورکړه. یو شمیر افغان لوبغاړو هم په دې سیالیو کې ګډون کړی و. قیس احمد او سمیع الله شینواری په دو جلا لوبو کې د غوره لوبغاړو په توګه پیژندل شوي. قیس احمد په نهه لوبو کې 12 وکټ اخیستې او تر دې دمه د دې لوبو دوهم بالر په توګه پاتې شوی.